السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي دوشنبه ده د تلیا میزان 19 د اکتوبر میاشتې 19 د طالبانو د حکومت چارواکي وی امریکا د افغانستان سره د بشري مرستو ژمنه کړې ده بلخ امریکا وی له طالبانو سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ د تروریزم پر وړاندې پر مبارزه هم بحث کړی دی نن د اکتوبر 19 د ماشومو نجونو له نړیوالې ورځې سره برابره ده
مختص ټول معلومات چې نجونې خپل هغه مهم حق څخه او هغه لومړني حق څخه زده کړې د هغې څخه محرومې دي
د افغانستان په روغتونونو کې د ناروغانو حال هم مخلوط چې د درملو له کموالي شکایت لري له سیاسي کړکېچ سره سره پرون په عراق کې تر وخت مخکې پارلماني چاکنې وسوې دوه اونیز پروګرامونه هم خپروو د انصاف په لټه کې او د ورکو عزیزانو د پلټنې پروګرام یونیسف د افغانستان د روغتیایي سیستم د زوال خبرداری بیا ورکړ کامیر هوایی شرکت وایي چې د پاکستان د پریکړې له مخې اسلام آباد ته له افغانستانه د دوی الوتنې ځنډول سوي په یمن کې د پرونی موټر بم چاودنې په نتیجه کې د وژل سوو کسانو شمیر شپږو ته زیات سوی د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف یو وار بیا خبرداری ورکړ چې د افغانستان روغتیایي سیستم د زوال په حال کې دی د یونیسف مرستیال اجرایی مشر عمر عبدی په یو تلویزیونی مرکه کې چې تازه له الجزیره خبره سوی ویلي د افغانستان روغتیایي سکتور دومره ناوړی دی چې د دغه سکتور سقوط څو اونۍ نه بلکې څو ورځې وخت نیسي او یو بشري بحران به رامنځته کړي عبدی چې د کابل له سفره تازه ستون سوی دا مرکه یې کړې ده هغه زیاته کړې چې د ژمي را رسېدو او د روغتیایي وسایلو او تجهیزاتو کمښت د افغانستان روغتیایي سیستم له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي او تر څنګ یې خوارځواکي هم د 1 میلیون افغان ماشومانو ژوند ګواښي کله چې طالبانو د اګست میاشتې پر 15 پر افغانستان ولکه ټینګه کړه ورسره جوخت ګڼو مرستندویو ټولونو خپل فعالیتونه محدود کړل کامیر هوایی شرکت وایي د پاکستان د پریکړې پر اساس اوس وخت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوی الوتنې ځنډول سوي دي د کامیر هوایی شرکت د سوداګرۍ مسؤول سلیمان عمر تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
از دو روز به طرف دولت پاکستان اطلاع
له دو روز راهیسته د پاکستان دولت اطلاع ورکړي چې الوتنه تربل امر باندې دي او هوایی شرکتونه نشي کولای د افغانستان او پاکستان ترمنځ الوتنه وکړي پته مې یو چې دا محدودیت لري شي
پاکستان تر اوسه رسمن له افغانستان سره د کامیر هوایی شرکت د الوتنو د ځنډولو په تړاو څه نه دی ویلي د دغه محدودیت تر لګیدو وړاندې کامیر شرکت د اونۍ درې پروازونه پاکستان ته کول بل خو ځینو خبریالانو لیکلي د کامیر هوایی شرکت د الوتنو له ځنډولو سره د کابل او اسلام آباد ترمنځ د پاکستان نړیوال هوایی شرکت یا PIA د ټکټونو بیه څو برابره زیاته سوې ده لزګونو فعالانو په افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستلو کمپاین پایل کړ دغه کمپاین اکثر ګډونوال د قلم لار ټولنې لخوا تنظیم سوی دي د قلم لار مسؤل متیولا ویسا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ له کندهار څخه کمپاین پایل سو چې قومي مشران خلک سپینجری د شعار په ډول خپل ژغ پورته کوي چې نور باید د نجونو لپاره ښوونځي پرانیستل سي او پونتونونه پرانیستل سي نور د نجونو سرنوشت به معلوم سي تعلیم زده کړه چې پر نر او ښځه فرض ده او دا د نجونو انساني بشري اساسي حق دی نو نور باید ورکول سي
په خواله رسنیو کې لټول افغانستان او نړۍ لزګونه فعالان په دې کمپاین کې حضور لري خو ویسا وویل چې په حضوري توګه به له کندهار وروسته نور ولایتونو ته هم د کمپاین وغځول سي طالبان ژمنه کړې چې لږ پژوم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستې لپاره پر یوه تګلاره کار کوي د افغانستان بانک وایي د مخکنې ادارې د ځینو چارواکو اړوند یوه اندازه پیسې او سره زر مالیې وزارت ته تحویل سوي دي دغه بانک تیر ماښام پر خپل فیسبوک پاڼه یو خبر او عکسونه خپره کړي چې دا پیسې د پنجشیر خوست کابل او لوګر ولایتونو له مخکنیو چارواکو ترلاسه سوي دغه بانک د هیچا نوم نه دی اخیستی خو ویلي دي چې ترلاسه سویو پیسو کې څه باندې 15 میلیونه ډالر څه باندې 80 میلیونه افغانۍ شاوخوا 1500 یورو څه باندې 1500 هندۍ روپۍ او 300 درهمه شامل دي په اعلامیه کې همدغه راز راغلي چې له دغو پیسو سره په خوا کې یوه اندازه سره زر هم ترلاسه سوي چې دمګړۍ د افغانستان بانک په خزانه کې ساتل کیږي بانک نه دی ویلي چې دا پیسې څه وخت او څه ډول ترلاسه کړي دي د یمن په ادن کې د پرونی موټر بم چاودنې د وژل شو کسانو شمیر شپږو ته لوړ سوی دی. په پیښه کې د ټپیانو شمیر وښول سوی دی. د یمن دولتي خبری اجنس لیکلی چې دا د والی احمد لملس د وژنې یوه تروریستي هڅه وه. لملس په ادن کې د جنوب د انتقالي شورا سرمنشي دی. دغه شورا د سعودي عربستان له ملاتړه د برخمن مرکزي حکومت سیاله ګڼل کیږي. دواړه لوري هڅه کوي د یمن پر جنوب او ادن ښار ولکا ټینګه کړي. حکومت او د جنوب انتقالي شورا چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف متحدان ګڼل کیږي، که څه هم اړیکې زیات وخت ترنګلې وي، خو د ایران له ملاتړه د برخمنو حوثي یاغیانو په وړاندې جنګیږي. تر اوسه چا د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د ګرجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی چې د اکتوبر له لومړۍ نیټې د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی، وایي په روغتون کې درملنې ته اړتیا لري. د په هغه ټلویزیوني مرکه کې چې پرون خپره سوه، ویلي صحي وضعیت یې په خرابېدو دی. د ګرجستان پخوانی ولسمشر ساکاشویلی د اکتوبر پر لومړۍ نیټه تر نیول کېدو وروسته د نه خوړو اعتصاب پیل کړ. د تر اته کلن غیابت وروسته د محلي چاکونو په درشل کې ګرجستان ته ستون سو. دی چې په 2013 میلادي کال کې په غیاب کې محکوم سوی و، په وروستیو کلونو کې په اوکراین کې ژوند کاوه. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون وایي د خپل هیواد له چارواکو غواړي چې د خپلو وګړو د ژوند شرایطو د ښه کولو اقدام وکړي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې د په شمالي کوریا کې اقتصادي وضعیت ناوړه بللی دی. دولتي خبری اژانس لیکلي کیم جونګ اون دا څرګندونې پرون د کوریا د کارګرانو ګوند د تاسیس د شپږ اویاویمې کلیزې په مناسبت وکړې. د شمالي کوریا اقتصاد په تیرو څو کلونو کې د دغه هیواد د اټومي او وسلو د پروګرام له کبله د لویدیځ د بندیزونو په نتیجه کې سخت ځپل سوی دی. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. د دې خپرونې د راپورونو برخې ته ورځو. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي امریکا له افغانستان سره د بشري مرستو ژمنه کړې ده. دا خبره اسوسییټډ پریس خبری اژانس د طالبانو او امریکایانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې تیر شپه ناوخته راپور کړی. د طالبانو په حواله دا هم راغلی چې امریکا په عین حال کې له دې ډډه کړې چې د دوی نوی حکومت په رسمیت وپیژني. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د طالبانو تربیا واکمنی دور او وروسته لومړی وارو چې طالب چارواکي له امریکایانو سره په دوحه کې خبرو ته کېناستل. دا وار خبرو کې چې تر یک شنبه ناوخته روانې وي، د اسوسییټډ پریس د یو راپور په اساس امریکایي چارواکو له طالبانو سره ژمنه کړې چې له افغانستان سره به بشري مرستې کوي. په راپور کې راغلي چې امریکا په عین حال کې له دې ډډه کړې چې د طالبانو نوی رژیم په رسمیت وپیژني. د طالبانو د سیاسي دفتر د غړي او ویان سویل شاهین په حواله اسوسییټډ پریس لیکلي چې خبرې ډېرې ښې مخته ولاړې. د طالب ویان په حواله زیاته شوې چې امریکا وروسته له هغه د بشري مرستو موافقه وکړه چې دا ډول مرستې دي د طالبانو رسمي پیژندنې سره نه تړل کیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی له کابله د قطر پلازمینې دوحې ته تللی او هلته لومړی له قطري او بیا امریکایي چارواکو سره خبرې کړې. تر دې مخکې راپورونو کې ویل شوي چې د دوحې له خبرو اصلي ټکی د امریکا له خوا د افغانستان نږدې 100 میلیارد ډالرو کنګل شوو پیسو بیرته خلاصون دی. د طالبانو د واکمنېدو په دوام د امریکا حکومت د افغانستان نږدې 100 میلیارد ډالر چې دغه هیواد سروي کنګل کړي څو د طالبانو لاسرسی ورته بند کړي. د طالبانو ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې په قطر کې د دواړو خواو ترمنځ په مهمو مسلو باندې بحث شوی.
مسائل ډیپلوماتیک او روابط خوب میان کشورها بین
ډیپلوماتیک مسائل له نورو هیوادونو لا غیر له امریکا سره د افغانستان کې اړیکې، د افغانستان د کنګل شو پیسو خلاصون چې د افغانانو حق دی او همدارنګ اندېښنو او پښتنو ته له ډیپلوماتیکو لارو د حل پیدا کول، دا ټول مهم مسائل دي. طالبانو واک ته رسیدو راهیسې هڅې پیل کړي چې د نړۍ له هیوادونو سره اړیکې وپالي، خو تر اوسه پورې هیڅ یو هیواد د دوی رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی. لویدیځو هیوادونو ویلي که طالبان غواړي په رسمیت وپیژندل شي، باید د بشري حقونو په تېره بیا د ښځو د مساوي ونډې په څېر مهم مسایل په پام کې ونیسي. که څه هم له طالب چارواکو سره د لیدنې لپاره ګڼ بهرني ډیپلوماتان په وروستیو اونیو کې کابل ته تللي، خو دا لومړی وار و چې له واکمنېدو وروسته د دې ډلې یو لوړ پوړی پلاوی بهر ولاړ او امریکای چارواکو سره خبري وکړي. لتراګری سره د مبارزې ترنګواله او دروختي مرستو دوام د کنګل شو پیسو د خلاصون ترڅنګ له مهمو مسلو چې د راپورونو په اساس د دوه په دورزنی بحثونو کې طالبانو او امریکایانو پر خبري وکړي. د امریکا له خوا د افغانستان د 9 میلیارد 600 میلیونه ډالر کنګلول د دې لامل شول چې د طالبانو اداره له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ شي. ډیرو دولتي مامورینو له شاوخوا 2 میاشتو معاشونه نه دي اخیستي او خلک له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. طالبانو ویلي د امریکا له خوا د کنګل شوو پیسو خلاصون به ګڼې اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
و موردل چې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي امریکا له افغانستان سره د بشري مرستو ژمنه کړې ده. بل خو د امریکا متحد ایالاتونه وایي د امریکایي هیات او د طالبانو د استادو ترمنځ خبرې پر امنیتي مسایلو، د تروریزم پر وړاندې پر مبارزه او د افغانستان په اړه پر نورو کلیدي مسایلو راڅرخېدي. دوړو لوریو د شنبه او یکشنبه په ورځو د قطر پلازمینه دوحه کې خبرې سره وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نت پرایس پرون وخت په یو بیانیه کې وویل چې د امریکا د هیات خبرې له افغانستان د امریکا او نورو هیوادونو د وګړو او د هغوی د افغان شریکانو د خوندي وټلو پر موضوع متمرکز وي. د دې په خبره په دغه باسونو کې د بشري حقوقو په ځنګړي ډول په ټولو برخو کې د نجونو او ښځو د با مفهومه مشارکت موضوع هم شامل و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان زیاته کړه دواړو لوریو له افغانانو سره په مستقیم ډول د امریکا د بشري مرستو د رسولو په باب هم خبرې وکړي. د زیاته کړه د خبرې په څرګنده او مسلکي ډول مخته ولاړي او د امریکا هیات ټینګار وکړ چې د طالبانو په باب د دوی د وینا لمخې نه بلکې د دوی د کړنو لمخې قضاوت کیږي. له افغانستان د امریکا د ټولو ځواکونو له وتلو او پر افغانستان د طالبانو د ولکې تر ټینګولو وروسته دا د امریکا او طالبانو ترمنځ لومړی مستقیمی خبرې وي. امریکایي چارواکو ویلي چې دا خبرې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو معنا نه ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان تر دغو خبرو مخکې طالبانو ویلي و چې واشنگتن په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره له افغانستان سره د بشري مرستو په باب موافقه کړې ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو غړي سوهیل شاهین اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي و د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی ډاډ ورکړی چې دغه ډله اجازه نه ورکوي افراطي ډلې د افغانستان له خاورې پر نورو هیوادونو د حملې لپاره کار واخلي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ځینې ناروغ لرونکي په دولتي روغتونونو کې د درملو او نورو امکاناتو له نشتوالي شکایت لري. دوی له حکومت غواړي چې دولتي روغتونونو ته پام زیات کړي. جزئیات په یو راپور کې.
د افغانستان په روغتیايي سکتور کې د اوسنیو ستونزو له امله د نړیوالو ادارو د اندېښنو په دوام یو شمېر ناروغ لرونکي هم په دولتي روغتونونو کې د نه امکاناتو له کمی غیږي. شیرین ګل چې مودا وړاندې یو دولتي روغتون ته خپل مسایل د درملنې لپاره راوسته وو، ازادي رادیو ته وویل په دولتي روغتون کې د امکاناتو د نشټوالي او د ډاکټرانو د نه پاملرنې له امله یې لمسه ومه.
د شفاخانې د ډاکټرانو بي تفاوتي، بي امکاناتي، نه پاملرنې له امله زما مسای مړ شو. توجه او بازخواست نشته. د حکومت نه وختنه کوم چې دولتي شفاخانې او تفاهم وکړي.
و مو وختل چې د انتراګاندي روغتون له مسولانو سره د شیرین ګل د مړشي ویل مسی پاړه وغږی خو بریالي نشو. کابل میشته مسوده هموای د خپل پلار د درملنې لپاره څو دولتي روغتونونو ته تللی، خو ټول روغتونونه له یو ډول برخلیک سره مخ وو، بې درملو او بې امکاناتو.
پدر ما اوردیم بخط
ما خپل پلار چې ناروغ وو څو دولتي روغتونونو ته یوړ، خو هیڅوک امکانات یې نه درلودل. هغه درمل چې ډاکټرانو راته لیکل باید له خصوصي درملتونونو می پیرلای وای.
دولتي میشه
دا ستونزې یوازې د ناروغانو دي، خو روغتیا پالان بیا له نورو غږیږي. د دوی یو شمېرې چې په ولایتونو کې کار کوي وایي درې میاشتې کېږي چې خپل امتیازات یې نه دي اخیستي. د روزګان د تیرن کوټ روغتون رئیس امین الله توخی ازادي راډیو ته وویل
چې د تن اسد سمبلې ماش نه دي اخیستي. سره موږ د حکومت څخه د امارت څخه دا توقع ده چې د دوه درو میاشتو ماش باید موږ ته راکول شي، ولې موږ هم غریب خلک یو.
ښاغلی توخی یو ښه خبر هم لري او زیاتوي یوې نړیوالې مؤسسې سره هوکړه شوې چې ژر به روغتون ته د امکاناتو د برابرېدو په ګډون د روغتیا پالانو معاش هم ورکړل شي. په دولتي روغتونونو کې د امکاناتو له کمی داسې مال غږ پورته کیږي چې د ملګرو ملتونو له ماشومانو د بلاتړ وجهي صندوق یا یونیسف د افغانستان د روغتیايي سیستم د پاشل کېدو د مخنیوي په خاطر د بیړنیو ګامونو اخیستو غږ کړی. د سویلیا سیال لپاره د یونیسف سیمه ایز رئیس جورج لاریا اجی چې د کابل په اندرا گاندھی روغتون کې د ماشومان او ښځو وضعیت له نږدې لیدلی په یو ویډیوي پیغام کې ویلي د ټولو شریکانو غواړي چې یو بل ته لاس ورکړي او د افغانستان د روغتیایي سکتور د پاشل کېدو د مخنیوي په اړه ډاډمن شي. د ده له قوله که داسې ونه شي لویه به یې به پرې کړي او زیات ماشومان به مړه شي. تیره میاشت د روغتیا نړیوال سازمان هم په یو راپور کې ولیکل په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته نږدې 2000 روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. د طالبانو په مشرۍ د سرپرست حکومت د عامي روغتیا وزارت د روغتیایي خدمتونو مرستیال عبدالباري عمر ازادي راډیو ته ومنله چې د نړیوالو مرستندویانو د مرستو له بندېدو وروسته روغتیایي سیستم له ستونزو سره مخ شوی. خدای ورسوی حادثو هیلمن کړه ده
ملګرو ملتونو په دغه برخه کې د اکتوبر لپایل څخه بیا د اکتوبر تر پای پورې د 15 میلیونو ډالرو ژمنه اعلان کړه او د افغانستان له خلکو سره وعده وکړه چې دا پیسې به دوی د یو ډی پی لاره هغو انجوګانو ته ورکړي کوم چې د صحتمندي پروژه په سیمه په ولایتو کې امپلیمنت کړي. د راتلونکو درې نورو میاشتو لپاره هم د 15 میلیونو ډالرو ژمنه ملګرو ملتونو کړې ده.
د طالبانو سرپرست حکومت د عامې روغتیا وزارت د خدمتونو مرستیال له نړیوال بانک، اروپایي ټولنې او نورو هیوادونو وغوښتل څو د افغانستان له روغتیایي سکتور سره مرسته وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان هم خپل وروستي راپور کې لیکلي چې د اګست له 1 افغانستان ته 168 ټنه روغتیایي او طبي مواد لیږلي دي. د سازمان نن په خپل تازه ټویټ کې لیکلي 2.5 میلیون وګړو ته به د اړتیا وړ مواد برابر کړي.
هغه افغانان چې هند ته د تداوی لپاره تللي وو او پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په هند کې بند پاتې وو کابل ته ولېږدول شول. خو زیاتو کسانو ویلي دي چې د ټکټونو بیه دومره لوړه ده چې هر څوک یې د ورکړې وس نه لري. د موضوع تفصیل په یو راپور کې
په هند کې د افغانستان سفارت پر فیسبوک پاڼه په یوې خبرې شوې اعلامیه کې ویل شوي هغه افغانان چې د زده کړو، سیاحت او درملنې لپاره هند ته تللي وو او په افغانستان کې لورستیو تحولاتو سره هلته بند پاتې شول، لومړی ډله یې د جمعې په ورځ د ایران ماهان هوایي شرکت په مرسته افغانستان ته ولېږدول شول. یو شمېر دغه افغانان چې تازه افغانستان ته ستانه شوي وایي د ډېرو سختیو له ګاللو او پور اخیستو وروسته وتوانېدل چې ټکټ وپیري او خپل وطن ته ستانه شي. سهراب چې تازه له هند افغانستان ته ستون شوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هلته شته مسافر په سختۍ ژوند تېروي او له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
$850 پور خیلی زیاده، هیچ کس توانی پرداخت
850 ډالر ډیر زیاتې پیسې دي او خلک د ورکولو توان نه لري. ډیرو خلکو همدا پیسې پور کړي، هغه ملت چې دولت ونه لري نو په هیڅ ځای کې ارزښت نه لري،
هیڅ ځای دنیا ارزښت نه لري.
بل لور ته یو شمیر هغه افغانان چې لا هم په هند کې بند پاتې دي شکایت کوي چې افغانستان ته د ستنېدو پیسې نه لري. سمیع الله او مشتاق احمد له همدې ډلې دوه کسان دي. دوی ازادي راډیو ته وویل
سره د فامیل هند تر اغله م تداوی لپاره اوس دلته زمنګ د بند پات شو. افغانستان کې چې تحولات راغی نو تقریبا 3 میاشتو شو ټول پیسې زمنګ دلته مصرف شوې. اوس د واپسی لپاره موږ هیڅ خپل فامیل سره پیسې نه لرو نو دې لپاره دولت امارت اسلامي یو دغه کې تصمیم ونیسي نو موږ به داغونه ډیر منندویو ځکه چې ډیر فامیل داسې دي چې د برګشت لپاره هیڅ پیسې نه لري او ډیر مجبور دي خلک.
د حدود 3-4 نفر عسکر کې
چوقدرې څلور عسکر چې هند ته د درملنې لپاره راغلي وو ویل یې د بیرته ستنېدو پیسې را سره نشته او زموږ پاسپورټونه هم د کور له څښتن سره ګرو پاتې دي. هیله کوو چې زموږ
غوښتل په دې اړه د کابل د هوایي چلند ادارې د مسؤلانو نظر هم را واخلو خو بریالي نه شو. خو د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړی بلال کریمی وایي د الوتکو د الوتنې د عادي کېدو لړۍ روانه ده او خلک کولی شي چې له بهر څخه افغانستان ته راستانه شي. خو نوموړي د هغو افغانانو په اړه څه ونه ویل کوم چې د مالي ستونزو له امله په هند کې بند پاتې دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د اکتوبر 11 نیټه د ماشوم نجونو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. د ماشومانو د نړیوال کنوانسیون له مخې یو انسان د زیږون له ورځې تر 30 کلنۍ ماشوم ګڼل کیږي. په پونی ټولنې کې د نر او ښځې، هلک او نجلۍ ترمنځ توپیری چلند زیات شوی دی. زموږ همکار په افغاني ټولنې کې لنجونو سره د توپیری چلند په اړه د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو د ملي ټولنې له مشرې نعیمی غنی سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې نن سبا په افغانستان کې ماشوم نجونې له کومو ستونزو سره مخامخ دي.
نن سبا چې په افغانستان کې کوم حالات روان دي نو موږ تاسو ټولو ته معلومه ده چې نجونې له خپل هغه مهم حق څخه او هغه لومړني حق څخه چې هغه زده کړي د هغې څخه محروم دي. د هغې تر څنګ نور داسې ستونزې هم شته چې په کورنیو کې البته نجونو ته راولاړیږي چې د هغوی سره توپیري چلند کیږي او هغوی دوهم لاس ګڼل کیږي، زوی ته د دوی ډېر ارزښت ورکول کیږي او دا هغه ستونزې دي چې فکر کوم ټولې دوامداره هڅو ته دوامداره کار ته ضرورت لري تر څو چې د نجونو وضعیت په افغانستان کې او په وروسته پاتې ټولنه کې په ټوله کې ښه شي.
اغلی غنی څه ډول هڅو ته کېدای شي جزئیات ورکړي؟
په دې برخه کې ډېر منظم کار ته اړتیا شته او باید ډېر منظم او جدي کار وشي. کورنۍ اول په دې باندې ډاډه کړی شي چې هلک او نجلۍ توپیر نه لري او هماغسې اولاد دی او دا هغه وخت کې کېدلی شي چې نجونې هم د هلکانو په څیر په خپل ژوند کې په خپل پښو ودرېږي، په خپل ژوند ډاډه واوسیږي، ځکه کورنۍ فکر کوي چې دوی په دوی باندې یو بار دي، دغه نجونې یا ښځینه اولادونه یې. نو د هغې تر څنګ باید د مذهبي نظره او د ټولنیز نظره په دې برخه کې باید خلق ته تشریح کړی شي چې هلک او نجلۍ کوم توپیر نه لري او باید د هغوی سره مناسب چلند وشي.
تاسو د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو د ملي ټولنې مشر یاست، تاسو په خپلو خپرونو کې یا په خپلو کتابونو کې چاپ کړي دغه موضوعات ته څومره پام کړی دی؟
بله، موږ خپله کچې ماشومان لپاره کتابونه چاپونو ډیر پام مودې ته وی چې دغه موضوع ته د کورنۍ پام واړو او یا هم خپل نجونو ته داسې روحیه ورکړي، هم الکان ته داسې روحیه ورکړو چې یو بل سره ځان برابر وګڼي او د خپل حقونه چې دی یو بل څخه ډیر او کم نه ګڼي. زموږ په کیسو کې که دوه کرکټر وي نو باید هغه هلک او نجلۍ څخه استفاده وکړو. نو د برخه کې انتر کومه بریده چې مخ کتابونه چاپو دي برخه کې مدیر پام کړای دی. همداسې زه خپل چې یو خون کې ام کړ چې په خوانځي کې زه غواړم چې زکونکو ته تدریس وکړم نو پاره برخه کې چې دا موضوع راځي نو زه تاکید اندوی ته وایم چې نجونې لکان سره یو ډول حق لري. اته کله چې دوی کورنۍ راځي زه غوښتل د سپارښتنه کوم چې تاسو توپیری چلند باید ونه کړی او که زه داسې سپیک سره مخ شم نو د دوی کورنۍ راغواړم او ورسره د موضوع شریکوم. خو ما وویل چې دلته منظم او ډیر کار ته اړتیا ده او که د ټولنې هر وګړی یا ډیر وګړي دا خپل مسؤلیت وګڼي نو یو وخت به موږ کولای شو چې د نورو ټولنو غوندې موږ هم خپل نجونو ته هغه حق چې دوی لري هغه ورته ورسو. غواړم چې په افغانستان کې په ټولو هغه کسانو چې هم د اوس په واک کې دي او یا هم حکومتي چارواکي دي هغوی باندې غږ وکړم چې د افغان نجونو ښوونځي پرانستل شي او د هغوی تعلیم ته ځانګړې پاملرنه وشي.
د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو ملي ټولنې مشره نعیمه غنی ول ازادي راډیو سره په خبرو کې اوس به دا وګورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د ګارډین ورځپاڼې د افغانستان په تړاو د امریکا او پاکستان د اړیکو په ترنګلتیا لیکنه کړې. ګارډین پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالې وین دی شیرمن سفر ته په اشاره لیکي چې هغه له شیرمن پاکستان ته په ښکاره ویلي چې د امریکا او پاکستان اړیکې ترنګلې شوې دي. شیرمن هند ته د خپل سفر په دورشل کې په ممبئی کې د یوې عامه غونډې څخه په ګټه اخیستنې په ډاګه کړه چې امریکا د پاکستان سره د اړیکو پاللو ته لیوالتیا نه لري. د زیاته کړې چې پاکستان ته یې وروستی سفر یو مشخص موضوع او هغه هم د افغانستان او طالبانو په اړه د خبرو په مقصد وو. ګارډین د شیرمن له قول لیکي چې موږ د ته چمتونه یو چې له پاکستان سره پراخ او ژورې اړیکې ولرو. پاکستان ته د شیرمن په سفر کې پلان شوی و چې هغه به له لومړي وزیر عمران خان سره هم وګوري خو دا کتنه نه ده ترسره شوې. ورسپانه د یو لوړ پوړي پاکستانی چارواکي له خولې وایي چې د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې دي او یو کړکېچ ته د داخلي دوه په حال کې دي. د چارواکي همداراز زیاته کړې چې عمران خان دې ته هم په غوسه دی چې ولې تر اوسه د امریکا د ولسمشر جو بایدن له لوري ټلیفوني اړیکه نه ده ترلاسه کړې. په همدې حال کې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری بیا ویلي چې په پاکستان کې د دغه هیواد د چارواکو او شیرمن ترمنځ خبرې ښې وې. ګارډین وړاندې لیکي چې پاکستان له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د دوګونی نقش په لوبولو تورن دی. ورسپاڼه زیاتوي چې دغه هیواد له یوې خوا ځان د امریکایي پوځیانو متحد باله او له بل لوري یې په افغانستان کې د طالبانو د جګړې ملاتړ کاوه. میل آنلاین انګلستاني ورسپاڼې په افغانستان کې د داعش په وسیله د طالبانو د تضعیف کولو په اړه یوه لیکنه خپره کړې. په دغه مطلب کې چې ورسپاڼې د فرانس پریس خبري اژانس له قوله خپور کړی، راغلی په داسې حال کې چې طالبان په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت په خاطر هڅه کوي، خو د داعش ډلې خونړیو حملو دوی له ننګونو سره مخ کړي دي. مطلب کې په کندوز ولایت کې د جمعې ورځې ځانمرګي حملې ته هم اشاره شوې چې پکې نږدې 500 تنه ووژل شول او مسؤلیت داعش ډلې منلی. په لیکنه کې ویل شوي چې داعش ډلې له افغانستان څخه د بهرني پوځیانو په وتلو خپل فعالیت هم پراخ کړی. کاناډایي ګلوبل نیوز نشرې په افغانستان کې پر ښځو د طالبانو له لوري پر وزه شویو محدودیتونو لیکنه کړې. لیکنه په دې جمله پیلېږي چې دلته د زرګونه ښځو غږ دی، خو طالبان نه غواړي نړیوالې واوري. په مطلب کې د عائشه په مستعار نوم د یوې شل کلنې افغانې نجلۍ خبرې راخیستل شوې چې وایي نړۍ موږ د طالبانو تر واک لاندې په یوه ناورین کې پرېښودو. ورسپاڼه زیاتوي چې عائشه د یوې ورزشکارې او ځوانې مېرمنې په توګه چې غواړي پوهنتون ته ولاړه شي د افغانستان واکمنان خپل دښمنان ګڼي. ورسپاڼه وړاندې له افغانستان نه د امریکایانو له وتلو وروسته په دغه هیواد کې پر ښځو د طالبانو لخوا پر وضع شویو بندیزونو تمرکز کوي. مطلب کې د لیدا په نامه د یوې افغانې عکاسې له خولې ویل شوي چې د طالبانو له ویرې په کابل کې په یوه امن ځای کې پټه شوې. هغې ویلي چې په دې دلیل چې له یوې نړیوالې رسنۍ سره یې کار کاوه، اوس د طالبانو له لوري له ګواښ سره مخ ده.
او اوسم د عراق په اړه، په عراق کې د یکشنبې په ورځ تر وخت مخکې پارلماني چاکنې وسوې. که څه هم د خلکو د ګډون اندازه کمه شول سوې، خو ګڼو رایه ورکوونکو ویلي چې د شرایطو د بدلون په هیله یې خپله رایه کارولې ده. په دغو ټاکنو کې د درغلیو راپورونه هم ورکول سوي دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات له صفي الله ستانکزي نه.
د فساد او ناسمې ادارې پر ضد تر میاشتو مظاهرو وروسته بل اخره پرون عراقیانو له وخت مخکې پارلماني ټاکنو کې ګډون وکړ. تر ماخامه درایا چونی مرکزونه تړل شوی او خود راپورونه له مخې د ګډونوالو شمیر لک خودل شوی. ګڼو فعالانو او مخالفینو دا ټاکنې بایکاټ کړې وې. ګڼو هغه چرای نه دی ورکړي په دې نظر دي چې د چارواکو لخوا د اصلاحاتو ژمنې یوازې خبرې دي، عملي بڼه نه خپلوي. هغه چرای ورکړي د شرایطو د بدلیدو په تمه دي. د عراق په شمال کې د موصل ښار اوسیدونکي عمر محمد اسوسییټډ پریس ته ویلي په دې هیله یې رایه ورکړه چې د ښار ورانی سیمې بیرته ورغول شي.
والله ان شاء الله آل انتخابات الجايه
که خدای کول دا ټاکنې به زموږ وضعیت را بدل کړي. لکه څنګه چې ګوري په دې ښار درې پر سلورم برخه بجاړه شوې ده. هیڅ روغتون یا ښوونځی نه دی پاتې. موږ په یو بدبختۍ کې یو. که خدای کول د ټاکنو پایلې بخیږي
اقبال على الانتخابات.
د عراق له ګوټ ګوټه د پارلمان د 329 څوکیو لپاره 3400 تنه کاندیدانو په عراق کې د ټولو ثبت شویو رایو ورکوونکو شمیر 25 میلیونه ښودل شوی. خو د پرونیو ټاکنو د ګډونوالو شمیره بیا لا نه ده کره. د راپورونو له مخې له دې چې ګڼو فعالانو او ځوانانو پرونۍ ټاکنې بایکاټ کړي، رایو ورکوونکو شمیر به خورا کم وي. له دې ټولو سره سره د ټاکنو د کمیسیون د معلوماتو له مخې تمه ده تر راتلونکو 2 ورځو یعنی 48 ساعتو پورې د ټاکنو پایلې راووزي. د ټاکنو په ورځ یې د کوم لوی امنیتي پیښې راپور نه دی ورکړل شوی. د دې ټاکنو د ښه ترسراوي لپاره حکومت په ټول عراق کې څه باندې 2.5 لک امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړي وو. تر ټاکنو مخکې شرایط بیا ښه نه وبلل شوي. په څو وروستیو میاشتو کې 14 وژنې، د فعالانو تښتول او ځورول راپور شوي. د ګڼو دغو امنیتي پیښو پړه په هغو ډلو اچول شوي چې د ایران ملاتړو سره ده او په پارلمان کې هم څوکۍ لري. په دې ټاکنو باندې د اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو لخوا څارنه کېدله. د اروپایي ټولنې د څارونکي ماموریت مشر ویولا وون کارمن ویلي تر ټاکنو مخکې زیاتې درغلۍ شوي او کاندیدان ګواښل شوي وو.
Most of the fraud is not done on election day.
ډیره درغلی د ټاکنو په ورځ نه دی شوی. ډیره درغلی تر ټاکنو مخکې شوی کله چې کاندیدان ګواخل شوی او له کاندیدې تیر شوی. کله چې رای اچونکي په پیسو اخیستل شوی.
د عراق صدر اعظم مصطفی قادمی بیا ویلي حکومت د ټاکنو د ښه ترسراوي لپاره پوره چمتووالی درلود او لوسه زیاته هڅه یې وکړه چې ټاکنې سمې ترسره شي. قادمی پرون ډاډ ورکړ چې چاته یې د درغلیو اجازه نه ده ورکړې.
او د تاکید على انني نئيت بنفسي
زغوالم تنگار وکنم چې ما او زما کابینه پټاکونو کې سیالي ونه کړه. ما دی وزنګړی اړخ کاندید ګون یا سیاسي بنسټ لملاتړ ډډه کړی. ما اجازه نه ورکړي چې زما حکومت د ټاکنیزې پروسې د قوانینو د سرغړونو په وړاندې نرم وي.
عراقیانو تر دوو کلونو سختو جنجالونو او مظاهرو وروسته په پرونیو ټاکنو کې ګډون وکړ. د 2019 کال له اکتوبر عراقیانو د همدې 2021 کال تر جولای پورې په پراخو لاریونو او پرلتونو کې ګډون وکړ. اکثر مظاهرې په تاوتریخوالي واوښتې. مظاهره چیانو د فساد، بیروزګارۍ، د ایران لخوا په سیاسي چارو کې د لاسوهنو او نورو عواملو په خاطر سړکونو ته ووتل او له امنیتي ځواکونو او هغو ډلو سره لاس او ګریوان شول چې د ایران له ملاتړ برخمن دي. د سلګونه کسانو د وژل کېدو او ټپي کېدو راپورونه هم ورکړل شوي. مظاهره چیان او فعالان د دغو ټولو ناخوالو پړه د پخواني صدر اعظم عادل عبدالمهدي په مشرۍ حکومت باندې اچوله چې بالاخره د ظاهرو په نتیجه کې وپرزید.
د یونیسف یو چارواکي یو بیا خبرداری ورکړ چې د افغانستان روغتیایي سیستم د زوال په حال کې دی. کامیر هوایي شرکت وایي د پاکستان د پریکړې له مخې اوس وخت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوی الوتنې ځنډول سوي. لسګونو فعالانو په افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستلو کمپاین پیل کړ. د افغانستان بانک وایي د مخکنی ادارې د ځینو چارواکو اړوند یوه اندازه پیسې او سره زر مالیې وزارت ته تحویل سوي. د یمن په عدن کې د پرونی موټر بم چاودنې د وژل سوو کسانو شمیر شپږو ته لوړ سوی. د ګرجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی چې د اکتوبر له لومړۍ نیټې د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی وایي چې په روغتون کې تداوی ته اړتیا لري. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP مشروي په دې هیواد کې د بیوزلۍ اندازه زیاته ده او تر 4 میلیونو زیات کسان خواړه نه لري چې 2 میلیونه یې ماشومان دي. د دې سازمان مشر دغه څرګندونې د یکشنبې په ورځ په کندهار کې کړي.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال سازمان یا WFP مشر ماری ایلن ماک گوارتی د یکشنبه په ورځ کندهار ته د خپل سفر پر مهال وویل چې دا مهال په افغانستان کې د 2 میلیونه ماشومان په ګډون 14 میلیونه کسان د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي او دا شمیر ورځ تر بلې د لوړېدو په حال کې دی. ماک گوارتی وویل افغانستان دا مهال تر بلار وخت د بشري بحران د مخنیوي لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري چې دوی له نورو بشر دوستانه بنسټونو سره په ګډه په دې هیواد کې د جګړو او وچکالۍ له امله د رامنځته شوي دغه وضعیت د مخنیوي لپاره کار ته دوام ورکوي.
There's 14 million people highly what we call
wireless million وګړي د وچکالۍ او جګړو له امله لږ او بې وزلي سره مخامخ دي چې 2 میلیونه ماشومان هم پکې شامل دي. موږ اندیښنه لرو چې دغه شمیر به نور هم لوړ شي. د خوړو نړیوال سازمان د دې رامنځته شوي وضعیت د مخنیوي لپاره د نور بشری مرستندوی بنسټونو سره یو ځای په افغانستان کې د بیوزلۍ د لمنځورو لپاره کار کوي.
As winter approaches
میرمن ماکروارتی کندهار کې د بشری مرستو د ویش له بهیر څخه هم لیدنه وکړه او لاړمونو کورونی سره د دغه مرستو د بهیر د دوام شمنه وکړه. پاینې وخت کې د ورستی جګړو او وچکالۍ لامل د کندهار ځان منسبي خلک وایي کې لاسنیوي ونسي راتلونکي ژمی به ورته سخت وي.
شرن ما دې یو په دوی یو واز دار کې دغه نن په کور کې نه درلوده چې د سبا کا په کې د دوه کور اتل ستنه چې ما نه سره دي کله دې مرسته نه یې سنه فکر ته چاله ده او هغه چا چې مرسته کړه د الله دې نور ته انته پکم پر واکه مسلمانان سره کې چې نور پر څو ودرې چې سنه د لوجو د فکر سره مخ دي بیا د دې در مرس چې موږ به خاطه مخ نه ګرځې نه مخ خاطه لاس ګرځې دي
نن خیر الله مرسته خو موږ زخ پر خو دې نور ته تلرم نور یې مو تلري نور مسته زخ پر یو لرم
روان میلادی کال په کندهار کې د پرله پسې جګړو له امله له 50,000 زیاتې کورنۍ له خپلو سیمو بې ځای سوي. که څه هم له دې کورنۍ څخه یو شمېر بیرته خپلو مینو ته ستنې سوي خو رواني بیروزګاری د دغه کورنۍ بې وزلي نوره هم زیاته کړې.
اساسي او بشري حقوق
درنوریدونکو سلامونه مې ومني دا اساسي او بشري حقوقو یوه بل خبرونه ته مو زه همایون هیواد هرکلی کوم. سره له دې چې په افغانستان کې یو شمیر کورنۍ له مجبوریت خپل واړه ماشومان کار ته لیږي، خو داسې کورنۍ هم ډېری دي چې بې له کوم مجبوریته په دې خاطر چې د دوی په اصطلاح اولادې په راتلونکي کې کلک او کاریګر شي سخت کارونه پرې کوي. په دې خپرونه کې په همدې موضوع غږیږو چې ولې ماشومان سختو او شاقه کارونو ته مجبوریږي. دا خپرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د ماشومانو د څانګې مشر نجیب الله ببرکزی زدران دی. زدران صاحب، خبرونې ته په خیر راغلی. که په پیل کې د مقدمې په توګه په دې وغږیږو چې کوم کارونه په شاقه کارونو کې حسابیږي چې اوس یې هم افغان ماشومان کوي.
مننه تاسو نه. د ماشومانو د حقونو کنوانسیون او د کار د قانون او د افغانستان اساسي قانون کې راغلی دی چې درانده شاقه کارونه پر ماشومان جواز نه لري. د ماشومان حقونو کنوانسیون چې د افغانستان هیواد ورته ژمن دی، د کنوانسیون ته په ماده کې راغلی دی چې هر هغه کار چې د ماشوم ذهني، فکری، جسمانی ودې ته زیان رسوي یا هغې ته معلولیت ورپېښوي، یا هغه مثلا دایمي معلولیت ورپېښوي یا زخمي کیږي او په عین زمان کې د ده د توان نه اوچت وي او د ښوونې او روزنې بهیر یې مختل کړي، دې ته شاقه یا درانه کارونه ویل کېږي.
آیا د نړیوالو یا بین المللي قوانینو له مخې ماشومان ته د دې اجازه شته ده چې کار وکړي که نه؟
نه، خیر نه. د ماشومانو د حقونو په کنوانسیون کې ماشومانو کار جواز نه لري، ولی په ځینو مواردو کې داسې راغلی دی چې د 15 کلنۍ په پیل کې هغه حرفوي کارونه چې په یو ښوونځي کې وي د دولت د چوکار تر لاندې وي، په عین زمان کې په هغه نهاد کې یا په هغه مکتب کې یا په هغه جوړښت کې د ماشومانو ښوونه او روزنه د مکتب نور مضامین هغه پکې شامل وي، او دا په دې خاطر چې ماشوم د 18 کالو څخه مثلا پورته کېږي د یو مسلک یا د یو حرفې د زده کړې لپاره وي، هغه جواز لري. غیر د هغه نه درانه یا شاقه کارونه د ماشومانو کې جواز نه لري، ولی متاسفانه په ډېرو هیوادونو کې زموږ په هیواد کې پر ماشومانو شاقه او درانه کارونه کېږي.
په افغانستان کې ډېرې کورنۍ دا وایي چې مثال دوی سرپرست نه لري، مجبوره دي چې ماشومان شاقه کارونه وکړي یا کار وکړي او کور ته یو څه وګټي. ولې نو دغه شاقه کارونه منع شوي دي؟ علت یې څه دی؟
خو تاسو پوهیږئ چې په شاقه کارونو کې خپله د کار کول د ماشومانو لپاره په داسې د خپل د ماشومانو د حقونو کنوانسیون هم چې جوړ شوی دی، دا په تعریف کې او د افغانستان په قوانینو کې هر هغه وګړي چې دی د 18 کالو څخه راټیټ وي هغه ماشوم ګڼل کېږي. تاسو پوهیږئ چې ماشوم تر 18 کلنۍ پورې د خپل هغه لومړنۍ ابتدایي او ثانوي زده کړې خلاصوي، د دولسم صنف فارغوي. په دې خاطر دغه وخت د ماشومانو د کار نه دی، بلکې دا د ښوونه او روزنه د زده کړې لپاره دی. په دغه وخت باید مکتب ته لاړ شي او ښوونه او روزنه هغه یعنې په دغه وخت کې دوی باید د کار په ځای د ماشوم هغه د ماشومتوب هغه حقونه چې دي، د لوبې حق دی، د تفریح حق دی، د مسؤون چاپېریال حق دی، د مسؤون ژوندانه حق دی، د دې لپاره دوی باید کار ونه کړي. ولی د کده بیا کار کوي مختلف خطرونه دوی ته پېښېږي چې هغه د معلولیت ورته پېښېدای شي. مثلا تاسو پوهېږئ چې هغه ماشومان چې کار کوي په ډېرو ځایونو کې، مثلا زموږ په هیواد کې د خپل کور نه تر د کار تر ځایه پورې چې دوی ځي، یا مثلا په ځینو ځایونو کې د یو ولایت نه بل ولایت ته ځي، یا په ځینو مواردو کې د هیواد نه بهر د کار دپاره ځي، د خپل د کور نه تګ شروع د فاصله دغه مبدا چې دی حرکت کوي د ډېرو خطرونو سره مخامخ دی. دا د قاچاق سره مخامخ کېږي، دا د اختطاف سره مخامخ کېدای شي، دا د تښتونې او د جنسي ځورونې سره مخامخ کېدای شي، او دا نور ډېر نور خطرونه دي. په داسې داسې تضمین وجود نه لري چې د کار ماحول د ده لپاره مسؤون وي. تاسو پوهېږئ چې ډېر ماشومان کله چې کار کوي هغه بیا په ګراجونو کې، په سرایونو کې، په ورکشاپونو کې د لویانو سره د شپې مثلا هلته یو ځای اوسېږي. داسې کارونه دي چې یو څوک د یو ولایت نه بل ولایت ته لاړ شي، چون هغه محیط مسؤون نه دی، لاره مسؤونه نه ده. په دې خاطر ډېر خطرات دي او ډېرې پېښې دي چې د ماشومانو سره دی چې د ژوندانه حق په خطر کې کېږي. نور داسې حقونه دي چې هغه نقص کېږي او هغه ته خطر پېښېدای شي چې هغه خپله د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون له مخې هغه هم معنه دي.
ځینې کورنۍ دا باور لري چې که ماشومانو مثال لکم عمر کارو کې دوی تکړه راځي کلک راځي او که کار پرې نه کوي نو نازولي دي، بیا وروسته هم کار نه کوي، خپل ژوند نشي جوړولی، مسؤلیت نشي ادا کولی. دغه باور څومره سم دی چې ماشومانو که سخت کارونه وکړل شي دوی بیا وروسته هم خپل کارونه خپل مسؤلیتونه په سم ډول ادا کوي؟
دغه باور ډېر ناسم ځکه دی چې تاسو په داسن کې پر ماشومانو باندې ډېره سخت زیات زده کړه وکړي، په دې باندې مصارف وکړي، دوی ښوونځي ته تشویق کوي، داسې څه ته جوړ کوي چې هغه په راتلونکي کې دغه د شاقه کارونو یا هغه کارونه چې تاسو وایئ چې دا به داسې د کار سړی شي، د کسبي وشي، یا مثلا نور مهارتونه به زده کړي چې هغه وکولی شي کله چې دی باسواده شي هغومره استعداد ولري چې دی خپل کورنۍ ته خپل فامیل ته ډېرې ګټې راوړي او ډېر شان وګټي. دا باور ناسم دی، دا د خلکو باور دی.
شاقه کارونه کول ماشومان کوم ستونزو سره مخ کولای شي؟ یعنی کومې بعدې پایلې دي چې وروسته ماشومان نور سره بیا مخ کیږي؟
د شاقه کارونو په جریان کې اول د ماشومانو وده ته زیان رسیږي، په داسې شاقه او درانه او سخت کارونه او کارونه چې د خطر په وړاندې کارونه دي. دا په درې ګروپ موږ باید تقسیم کړو. کارونه چې د خطر په وړاندې دي او ماشومان ورسره مخامخ دي، هغه په زغال سنگ او په معدنونو کې، د ولډنګ په فابریکو کې، په ولډنګ کاریو کې، په قالین بافیو کې چې د شپې ماشومان رو باندې کار کوي، هغه ماشومان دي چې د خطر سره مخامخ دي عینا مستقیما. دوی ته معلولیت راولي، دوی سترګې د لاسه مثلا ورکوي، دوی زخمي کیږي او داسې ځینې درانه کارونه دي چې د ماشوم د توان نه مثلا مچت دي، هغه هم معلولیت راولي، هم هغه په اصطلاح د دوی د صحت لپاره زیان رسوي او پایلې ناوړه د دوی د صحت لپاره دي. بله دا چې دوی خپل د ښوونې او روزنې هغه چانس د لاسه ورکوي، په داسې هغه ستن چې د مکتب دپاره مستعد دی، د ښوونځي دپاره هغه د دوی د لاسه ځي، او بل دا چې دوی د صحت حق د لاسه ورکوي، دوی دپاره مختلف ستونزې بیماری رامنځته کیږي، او دوی د خطر د قاچاق د ناوړه استفاده د تختونی د اختطاف د نورو ستونزو سره دوی مخامخ کیږي.
نو کله چې ماشومان د شاقه کارونو له وجې له دغو مرستونزو سره مخ کیږي څه ډول مخنیوی وشي؟ یعنی ماشومان څه ډول له شاقه کارونو راوګرځول شي؟
ګورې د شاقه کارونو داسې دي چې اوس موږ وایو چې ماشومان قطعا کار و نکی، یاد موږ په هیواد کې چې دلته فقر دی، دلته مثلا اقتصادي حالات خراب دی، هغه فامیل چې دوی میندو پلرونه مثلا یا تقاعد شوي دي، یا مثلا خدای نخواسته فوت شوي دي، او یا مثلا دولت کې ټیټ رتبه مامورین دي، دوی معاش تکافون نه کوي، په دې خاطر دوی ځینې کارونو ته د ماشومان لیږي چې باید وی نه لیږي، ولې د فقر له وجه نه لیږي. لارې دا دي چې قانون تطبیق شي د ماشومانو د کار په نه کولو باندې. تاسو بازار د کار ته لاړ شئ، یو انجینیر یا یو ټیکادار راځي په بازار کې، په یو درسن په یو موټر باډۍ کې 50 کسه، 10 کسه، 40 کسه، 30 کسه کارګران خیږي، په دې کې 14 کلن ماشومان خیږي، د کار لپاره راغلی، هلته یو بوجۍ خلته ورسره ده، مقصد مزدورکارۍ لپاره درېدلې دی، د نورو خلکو په منځ کې. دغه همدې موټر ته خیږي، 15 کلن هم خیږي او 10 کلن هم خیږي، دا وچ خیر موږ ډوډۍ نه رم مرګ. هېڅ داسې قانون نشته چې یو څوک دې ټیکادار یا دې انجینیر او دې مهندس ته ووایي چې وروره دغه لویان چې تا بوتله د کار قوه ده، مثلا د 13 کال څخه پورته دي، 30 کلن دي، 30 کلن دي، 15 کلن دي، دغه ماشومان ته نشي خیږولی دې موټر ته. دویمه خبره دا ده چې ډېری کورنۍ چې ماشومان کار ته استوي دا ډېر اقتصادي وضعیت یې خراب دی. دولت مکلف دی چې دغه کورنۍ دغه په ګوته کې دا وپیژني، د دې لپاره یو مقدار مالي کومکونه وکړي، او په عین زمان کې یو یا دواړه والدین یې د دولت ډېر ټیټ رتبه کارکوونکي دي، اجیران دي، داسې اجیران د داسې خلک دي چې 5000 افغانۍ یا 6000 افغانۍ معاش لري. بل دا چې کله د دوی معاش ټیټ وي، پیشنهاد موږ داسې دی چې که دولت دغې فقیر کورنۍ ته چې دوی ډېر کم عاید لري، کم معاش لري، او دوی خپل اولادونه کار ته لیږي، یو مقدار سبسایډي، یو مقدار کومکونه د دوی په معاشونو کې باید ډېروالی راشي تر څو دوی خپل ماشومان کار ته ونیسي.
درنو اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
دوره کوسو عزیزانو، ګران اوریدونکو، سلامونه او شهیلی ستاسو دروختیا او سوکالی په هیله د نن ورځې دغه خبرونه زه طاهر روشن تاسو ته وړاندې کوم. قدرمنو دوستانو، په تیر خبرونه کې می دا یادونه کړې و چې په دې ورستوي وختو کې د هغو اوریدونکو پیغامونه چې د خپل ورکوسو عزیزانو په لټه کې دي لښ سیوی او شای هم علت یا داوی چې زموږ کورنۍ شمیرې اوس فعلا کار نه کوي او زموږ بهرنیو شمیرو ته زنګ وهل یو څه ګران تمامېږي. نو ځکه ما دا وړاندیز وکړ چې تاسو لطفا لنډن پیغامونه راولېږي او په دې اونۍ کې زموږ زیاتو اوریدونکو دغه کار کړی وو او لنډ پیغامونه یې چې د یوې دقیقې په شاوخوا کې وه موږ ته رالېږلي وه. نو داسې څرګندېږي چې په همدغه یوه دقیقه کې هغه مهم معلومات چې تاسې باید زموږ د غږ ثبتولو په ماشین کې ثبت کړي وای ځای سوي دي، یعنی خپل نوم، ادرس، د ټلیفون شمیره او د ورک سوي یا پیدا سوي عزیز نوم او کومه نشانه، دا ټول د همدې یوې دقیقې په شاوخوا کې وخت نیولی وو. نو تاسو کولی سئ چې همیشه په همدغه توګه لنډ پیغامونه موږ ته پرېږدي چې ستاسو به هم مصرف زیات نه کیږي او موږ به هم وکولی سو چې د ډیرو اوریدونکو پیغامونه به په یو پروګرام کې خپاره کړو. ګران اوریدونکو، په دې اونۍ کې موږ ته پیدا سوو عزیزانو په باب کوم پیغام نه درلود، نو را به سو راسم به د هغو دوستانو پیغامونه خپاره کړو چې د خپلو ورکوسو عزیزانو او خپلوانو په لټه کې دي.
السلام علیکم، زه جهاد مل له هلمند ولایت څخه جکې د ولسوالۍ د زنداور د سیمې د مزوره کې اوسېدونکی یم. ما یو ورته سلام د څنګه تقریبا یو کال درې میاشتې یا دوه میاشتې وخت کېږي چې خپل د کور نه برکت شوی دی، یعنې د نایسرای څخه فعلاً اوس مست نایسرای د نایسرای څخه دی نه برکت شوی دی. بیا دا شمسلہ نه چایل دلی نه څوک معلومات لري. هر مسلمان ورته که د شمسلہ په حق له معلومات یا یل دلی زموږ سره دې د مهربانۍ د مخه په دغه شمېره تماس ونیسي. د ټلیفون شمېره 0-5-9-2-8-5-2-2. تلیفون مشمیره یو گلده 0-5-2-5-2-2. دست دسی گرده سرطمین مرنده سرارکم اجره ده رخشنه ترسر بلم گرده نپی چی خبر دیر نکسیه دست دسی قرار دوانده. نو آل مسلمان بود که معلوماتی دست خواه مخواهی پردهش میره داده باشتاتم دیدهش میره نوست دید تماس بینیسی او معلومات خودیر خلب ما تجنگو نویلی دید خوصم دکیت معلوماتی تداوست پر نبیره کرید کنی خلق من را قبلی که نور خلق دارید لازادی را جو تری جهان منم.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته. زه واجد رحمان د لغمان ولایت څخه مې اړیکه نیولې. زموږ یو ورخه په احمد ولد محمد غنی د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ اوسیدونکی چې د کندوز ولایت د میدانی هوایي د سقوط په ورځ یې تلیفوني تماس قطع او نادرکه شوی دی چې تر اوسه پورې د مرګ او ژوند په اړه هیڅ معلومات نشته. که هر چاته په دې راته معلومات وي د انساني همدردۍ له مخې دې له موږ سره په لاندې شمېرو اړیکه ونیسي.
ګران وروره، ستاسو دغه پیغام تر اخره پورې نه و ثبت شوی، نو ځکه ستاسو د تلیفون شمیره اوریدونکو پوره وانه ورېده. خو له نیکه مرغه چې ستاسو دغه شمیره موږ په کمپیوټر کې پیدا کړه، نو زه دغه شمیره ستاسو پر ځای اوریدونکو ته وایم: 0-5-1-3-8-8-9. شمیره بیا تکراروم: 0-9-5-4-8-9. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمن آزادی ریڈیو رونی همکاران ټول ته السلام علیکم. بالا سلام قدرمن د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ متاثر پایډګه کې واړم چې زمونږ یو مور ده چې تقریبا تکم حاجا کال خوایا ته باندې حاجا کال عمر لري او د تیر دو میاشتو سره به دره کړه. واړو چې دغه مور زمونږ که پیدا شي په دغه اړیکه موږ سره د خوږیانو ولسوالۍ د ننګرهار نه او د لوخۍ د کلي نه 0-5-2-5-2-4. والسلام.
سلامونه هانی کیله احترامات او پښتنمنه د ازادۍ رادیو ټولو درنیو نازبرو مناس او ګمټه دا تلیفون فاریکا څنګهوال دا ورته ګټه خپاریکه کیم. زمونږ یو دوست ترکه شوی دا شاکر په نامه باندې تقریبا 100 کال کیږي چې دا شاکر نه د مارک کوم نه د سون معلومات دا کله ته معلوم وي او یا شارې دی نه وي دا تلیفون شمیره دا 0-5-2-5-2-2.
ریڈیو
السلام علیکم عبدالحنان مومن یم له کندهار ولایت تر هر څه سلامونه له ازادي رادیو ټول کډرمن اوریدونکو ته په خاص توګه تحجان تاته زما یو دوست ورکتی ده سهیل احمد په نوم نو کدی زما आवाज اوري او یا نو دوستانه هاوري نو هیره د سما سره په دې اړه اړیکه ونیسي زما د ټلیفون شمیره ده 0 9 9 0 9 8 4 8 د شمیرې تکرار 0 9 9 0 9 8 4 8 او یا هم بل شمیره 0 0 0 0 3 5 5 3 5 د دوهمی شمیرې تکرار 0 0 0 0 3 5 5 3 5 5.
السلام علیکم نبیولا زابلین د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیجان کلی اوسیدونکی یو ورک دوست لرم هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شتاو کلی اوسیدونکی عبدالحق ده. عبدالحق د بشر زوی د بید الله کاکول مسای تور غنم رنگی ځوان د اتل سفالو عمر لري. عبدالحق تقریبا ځوان یې مخ کې سکل هم د خپل کور نه د مسافرۍ په لور حرکت کړی وو د غوښتل پاکستان ته لاړ شي. په هغه ورځ چې د سپین بولدک کولسوالی د طالبانو لاس تلویزی هغه ورځ د سپین بولدک کولسوالی کې لیدل شوی وو خو له هغې ورځې تر ننه ورځې بیا د عبدالحق په اړه معلومات نه لرو. که هر ځوان ورور دوست د عبدالحق په اړه معلومات لري نو مهرباني وکړئ ما نبي الله زابري ته په دې شمېره زنګ ووهئ. کورنۍ مور و پلار یې سخت پکې پریشانه دي تر څو د هغو هغه پریشاني ختمه شي. زما د تلیفون شمېره د 0 0 0 4 5 6 5 5 بیا هم د شمېرې تکرار 0 0 0 4 5 6 5 5 5. نبي الله زابلي د عبدالحق
فلاته دلا پمن. السلام علیکم زه عبدالمتین د هلمند د نادالی ولسوالۍ د شاور د دښتې د ژغورل ما ورور روک دی چې عمر یې د 5 کالو دی چې د کاري په تندې د 5 میاشتې کېږي د کوره نه د راکه د مېږې څرک نه لرو هر مسلمان ورور د اړه معلومات لري یا د دې خپل زموږ آواز اوري پر دغه شمېره د زموږ سره اړیکه ونیسي. صفر و دوه واره یو یو و شپږ و نه صفر 5 شمېره بیا وایم 0 0 2 واره یو یو و شپږ و نه 0 5. مشان ساتو دا هیله ده چې موږ ته حنا شرکی. السلام علیکم.
السلام علیکم تعالی په خیر خیرت زه د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ د زمینداور د سیمې اوسیدونکی یم. فعلا په نصرت کې زما یو ورور دی تقریبا د لوی اختر رئیس د پروش کال د لوی اختر رئیس نادرکه سوی دی د شمس الله په نامه دی. زما نورالحق یم زما ورور دی نو د پروش کال رئیس نادرکه سوی دی بیا د شمس الله نه شایلدل دی نه معلومه شته. نو هر مجاهد مسلمان ورور ته که د شمس الله په حقله معلومات یا د چا سری زما سره په دغه شمېره تماس ونیسي. د ټلیفون شمېره ده 0 0 0 5 9 2 8 5 2 2. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0 0 0 5 9 2 8 5 2 2.
ہلو السلام علیکم زدا زادی کارکون کو در دتا سلامونه باندې بعد له سلامه مالکم داد ولایت نه د دن له سوالینه تماس سر نه ولې دا پیغام پریږدم. ما د زمان دی ورکتی یو شمامون نه جزمه مداوت یم دو زمان مدرک یو شمامن نمیگی یو انسان الله نمیگی شمامن چی در دشل و کال و در غیلی نشانی در دمخ راشون و کاجه راشه دی انسان الله چی در پنجور کالو دی آر مسلمان ورسه چی معلوماتی یا لدلی یا لچافری یا طالبانی معلومات لری پا در غشمات در زنگ را توی سی پر آویا چلور دیست شپوگویست چلور سوا در پنجور شماره یوری بیاد در سوایم سی پر آویا چلور دیست شپوگویست چلور سوا در پنجور آر مسلمان ورسه چی در غلقان و طالبانی معلوماتی پا در غشمات در زنگ را توی و سلام خدای پامه
السلام علیکم و رحمت الله آزادی رادیو ته دا پیغام پریزم چې زما یو زوی په نامه د نصرت الله نصرت د 15 کالو په عمر وو تقریبا 4 کاله کېږي ورک شوی دی نو د 19 کالو په عمر به یو اوس نادرکړي د کندهار د ولایت د زوی د ورسوالۍ د ناجي د کلي ډېر به اداره او چالاک هلک او طالب العلم وو نو هر ورځ چې پاکله معلومات لري پر دغه نمبر دې زنګ را ووي پر دغه نمبر تماس سره ونیسئ صفر و صفر و یو درې و دوه پنځه شپږ صفر بل نمبر سلام نمبر دی صفر و څلور پنځه یو و یو څلور دوه نه نمبر بیا تکراروم صفر و صفر و یو درې و دوا انجا شپاج سپر و سلور انجا یو و یو سلور دوا ن و سلام السلام علیکم نغدی مو بلکه یو اخیلی اجامان لا نمیدید اجامان لا سنما سنزوی سره دید اطلور میاشی بکیسی چی در خور از خیل چاپ رو تکری دید بیا اچانه معلومات کردی نیچوک پاره معلومات لري کاڅه کې پاره معلومات لري چې مهرباني د ما خري مو څخه بلغه مهربان دي معلومات وو چې صفر او ساو او یا یو پندو سنت پندو صفر او ساو او یا یو پندو سنت پندو یو بل څه نه رام د سوای صفر او یا درود سلویس یو سلویس نه ساو د بوله صفر او یا درود سلویس یو سلویس نه ساو د بوله اداش میرا باندې نو سره د مهرباني د مخه معلومات ونیسي السلام علیکم
السلام علیکم د زری ټول او د دین کو کارتون ته سلامونه زما طرفه غلام تخی د ګل محمد زی د عبد العزيز وراره چې د بادغه ولایت د بلمرغاب د ولسوالۍ د شمنک ته کلی تقریبا د 10 کال کې چې د خپل اساسي تاسو څخه نابره کړي کله د کڅو د دغه عقل معلومات لري یا د خپل مازه غوري د مهرباني د مخه دی په دې شمیره زنګ ووي صفر آیا څلور څلوېښت صفر اته نه یو شپږ شماره بیا وایم صفر آیا څلور څلوېښت صفر اته نه یو شپږ
وسلام
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ د فرا ولایت پر ارود ولسوالۍ څخه سره پاړی کې نه وان دیوال دی چې څنګه کال کې رانه ورټ دی او نومې ګل زمان دی د پلار نومې ګلستان دی که هر چاته معلومات دی دا خپل نمبر ترې زنګ ووي
بل السلام علیکم زه نظام احمد خبر کوم د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ د چوکازو د کلي څخه مزه د اکا زوی دی چې په نامه د علاوالدین د جمالي اکا زوی دی تقریبا د 4 کاله کېږي چې د خپله کوره څخه نادرکه دی او مسې نه ده مړه او نه د ژوندې معلومات ده هر مسلمان ورور چې په دغه اړوند معلومات لري مسته دې د ټلیفون په دغه شمېرو زنګ ووهي صفر اویا شپږ شپېته نه اتیا اته سوه دو اتیا علاوالدین نمیږې د چوکازو د کلي دا شنې سترګې دي تقریبا د هغه 18 کاله عمر لري د ارغستان ولسوالۍ د چوکازو د کلي وسلام
السلام علیکم ویزر رحمت د غزنی ولایت دندړو ولسوالۍ د والخیل ولکلی څخه خبرې کوم زما یو ورور دی چې د 200 کلو په عمر باندې د اسلام احمد نیږي د محمد یوسف زوی دی د اسرار احمد ورور دی دا ورځ کې چې نادرکه ده
که چاته معلومات کیږي په دې اړیکه دې نما سره پیش مارلی رما سره اړیکه ونیسي تر اوسه وشپوش پېته تر ډېر پنځه نه دي بل شماره ده تر اوسه پنځه نوي اته زره دوه سوه اووه اتیا ډېره مننه.
السلام علیکم سید پر جهادیار ما کابل لوسیدون کای زمګ یو مرحوم د صدت پنامو باندې د 13 درې میاشتو راهیسې ورک ده نو د ازادي رادیو د کارکونکو نه هیله کو چې دغه پیغام زمونږ لږ زر زر نشه چې او توریدونکو نه هم هیله کو کچا سره دغه ماشوم په اړه معلومات نو موږ ته په دغه شمیره باندې زنګ وهي یعنی سی پر وو سوچ پک دغلس بری دې شو دې یعنی سی پر وو پاج شپږ یو درې او سلام.
قدرمن اوریدونکو دا وستاسو هغه پیغامونه چې په تیر ونه کې مشته رسیدلی و تاسو بیا هم خپل پیغامونه مشته راولېږي موږ یې حتمان خبرو تر راتلونکي خبرونه پورې تاسو ته آرام او سوکاله ژوند غواړم په مخه مو شه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0002043 1 یا ورې بیا وایم 0002043 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0042 02 21 12 41.